په یو ماحول کې ځان ښکارا کوي. دا موږ چې په افسانه کې یا ډرامه کې کوم څیز ته پلاټ وایي، پلاټ څه شی دی؟ دا یو خاص ماحول وي، په هغه ماحول کې یو خاص واقعه وي، او په هغه واقعه کې یو خاص کردار وي یا ځینې خاص کردارونه وي. نو خبره بنیادی دا ده چې دا مختلف صنفونه جدید د دې جواز څه دی. د دې جواز دا دی چې موږ سره چې کوم موږ چې کوم تخلیقي واقعات پیش کوو، دا ځینې خو په خپل ماهیت کې دومره لوی وي، خواره واره وي، چې هغه د ناول د چوکاټ نه بغیر پیس یو چوکاټ کې نشي ځای دی. موږ مجبور وو چې د هغې لپاره به ناول چوکاټ غوره کوو. دا که په شعوري حالت کې وي او که څنګه چې تا وي په غیر شعوري حالت کې وي. بیا ځینې داسې وي چې هغه د افسانې په چوکاټ کې خپ په موضوع شکل کې ځایږي، ځینې د ډرامې په شکل کې. همدغه شان په منظوم ادب کې موږ ګورو چې په کومو واقعیتونو کې نسبتاً یو تسلسل موجود وي، هغه موږ په یو باریک انداز پیش کوو. د هغې لپاره موږ سره د نظم مختلفې بڼې دي. بیا ځینې داسې دي چې هغه ډېر وړوکی پیشکش وي، د هغې لپاره مثلا کېتا د روبایي ده یا د غزل شعر دی وغیرہ. نو دلته دا سوال چې دی دا د صنفونو سره تعلق لري، او صنف چې دی چې څومره مختلف مخې ته راغلي دي، د دې ضرورت تر مخه راغلي دي چې کوم واقعیت وي د هغې واقعیت په تناسب سره بیا دغه صنفونه چې دي موږ یا انتخاب کوو په شعوري یا غیر شعوري حالت کې، او یا بیا دا دی چې یو تخلیقي بهیر چې وي هغه د ځان سره خپل هیئت په خپله راوړي. خو دا خپل هیئت په خپله راوړي دلته کې یو مسله چې هغه بیا د آزاد نظم یا د نثري نظم د دې نظمونو سره تعلق لري، او بالعموم دا ګڼل شوی دی چې یاره دا سیزونه چونکې د کافیه او ردیف د دین آزاد شوي دي. خبره یوازې د کافیه او ردیف آزادي نه وي. موږ چې کله په عروضو کې شاعري کوو نو د عروضو نه جوړ شوي چوکاټونه چې وي هغه داسې وي چې هغه یو اجتماعي چوکاټ وي. مثلا د غزل چوکاټ دی، دا اجتماعي چوکاټ دی، او په دې چوکاټونو چې څنګه ته په دې تړلو چوکاټونو کې شاعري کوي، په دې تړلو چوکاټونو کې زموږ شاعري کوو. اوس سوال دا دی چې یو سړی په شخصي بنیاد دا چوکاټ بدلولی شي. مثلا د غزل چوکاټ دی هغه ته په شخصي بنیاد بدلوي، نو چې هغه چوکاټ ته بدل کړو هغه چوکاټ بیا د غزل چوکاټ پاتې نه شي، هغې ته به رومرو ته بیا د بل کوم صنف نوم ورکړه. ځکه چې د غزل د چوکاټ چې کوم تقاضي دي هغه دا دي چې دواړه مصرې به متساوي وي، هم کافیه به وي اولنې، بیا په شعرونو کې هر دویمه مصره چې ده هغه په کافیه او ردیف کې ریپیټ کیږي او د مطلع سره وزن هم آهنګ کوي. همدغه شان د شاعر تخلص ده په دې قاعده باندې چې ته ورسیږي. نو دلته چې کوم د غزل چوکاټ متعین شو، د عروضو متعین شو، او دا چوکاټ چې دغه سوي خو د غزل چوکاټ دی، خو کتاب کې بدلون وکړو نو هر څومره ښه وي که هر څومره خراب وي خو د غزل چوکاټ به نه وي. اوس د آزاد نظم مسله چې ده هغه یوازې د کافیه او د ردیف نه د آزادۍ مسله نه، د چوکاټ نه د آزادۍ مسله ده. دلته کې هر یو شاعر چې آزاد نظم لیکي، نو موږ د یو شاعر په باره کې دا نشو ویلی چې د په نظم کې چوکاټ نشته. په دې ماده کې یو سیزم بغیر چوکاټ نه وي، ته د ګیلاس نه په ځمکه اوبه توې که هغه هم د یو چوکاټ په شکل کې ښکاري. او صرف سوال دومره وي چې هلته په غزل کې اجتماعي چوکاټ وي او دلته ستا شخصي چوکاټ وي.
قیصر صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي، دا چې خبرې مو ډېرې پر ادب پوهنه وکړې، نو که پایل ستاسې له دوو نثري کتابونو وکړي، فکر کوم ستاسې دوه کتابونه په نثر کې چاپ دي، پر هغوی که لنډې خبرې راته وکړي چې دغه کتابونه د څه په اړه دي، او وروسته که ستاسې د شعري مجموعو په اړه معلومات راکړي.
جی بالکل، لیک او تخلیق زما نثري کتاب دی، او په دې کې متفرق مقالی دي، ادبی مقالی دي، او په داسې وخت کې چې دا مقالی کله مالی کله، نو اگر چې زما دا اعتماد نه وي چې زه په ادب کې کومه لویه کارنامه کوم، خو دا حقیقت دی چې په هغې کې کوم موضوعات ما رانیول او چیړل مې، نو ما داسې محسوسوله چې په دې موضوعاتو باندې پښتو ژبه کې لیکل نه دي شوي، یا ډېر کم شوي، یا ډېر مختصر شوي دي. نو لیک او تخلیق دغو مقالو مجموعه ده. بیا په هغې پسې دویم نثري کتاب چې دی هغه زما جمالیات یو نظریاتي جاج دی، دا د جمالیات په موضوع باندې ما لیکلی دی، او د یوې نظریاتي تقاضی لاندې مې لیکلی دی. او زه به دا ویم چې په د جمالیات په باره کې په مختلفو نظریو کې یو نظریه د افادې نظریه ده، نو دغه افادې د نظریې لاندې ما لیکلی دی په هغې سلسله کې چې څومره زما توان کېده، نو ما تفصیل او تعبیر او دلیل دا ټول سیزونه استعمال کړي دي، او ما دا ثابته کړې ده یا د ثابتولو کوشش مې کړی دی چې کوم سیز زموږ دپاره مفید وي هغه زموږ دپاره ښکلی وي. مطلب دا چې ښکلا چې ده دا په خپل ځان کې خپل قدر نه دی، دا یو بل سیز ته اشاره کوي، هغه افاده ده، او بیا افاده هم په خپل ځان کې کوم قدر نه دی، دا یو دریم سیز ته اشاره کوي، هغه د انسان بقا ده. لہذا انسان د بقا دپاره چې کوم سیزونه د هغه په بقا کې معاون پاتې شوی دی یا پاتې کیږي یا ته زمونږ توقع دغه سی وي، نو هغه زمونږ دپاره مفید وي او چې کوم سیزونه مفید وي د هغې په باره کې زمونږ نظر داسې جوړ شوی چې هغه سیزونه مونږ ته ښکلي ښکاري، سیزونه په خپل ماهیت کې نه ښکلي وي نه بدرنګ وي. شعري مجموعه زما وړمبی د غزلونو مجموعه ده د مات کودی ریحان په نوم باندې، بیا په هغې پسې دویمه مجموعه چې د هغه د سل نومونه د عشق نور دي، په دې نوم باندې دې کې آزاد نظمونه دي او ورسره شمېر د غزلونو هم دی. او درېیمه مجموعه ده اوس یو کال وړاندې د لادوا په نوم چاپ شوې ده. اوس یو شعري مجموعه ما سره تیاره، بلکې دا به ویمه چې د چاپ د پروسس دپاره بالکل اویلیبل ده. هغه هغې ته مې نوم ورکړی دی سا چپ سړی یم. او د دې نه علاوه یو نثري کتاب دی چې هغه د تهذیب په موضوع باندې لیکل شوی دی، تهذیب څېړنه او کره کتنه.
په پای کې که بس خپل یو بل شعر راواوروئ، که غزل راته وایست او که نظم ستاسې خوښه.
جی بالکل، غزل به درته واورم. د خپل تندي صفا محراب مې زمانې ته ورکړو، سجده زما شولې ثواب مې زمانې ته
ورکړو.
او زه د جذباتو سمره نور قربانی ورکړم، زده جذباتو سمره نور قربانی ورکړم، د خپل برخه هر ګلاب می زمانه ته ورکړم. او محجوبه خلقا اوس بخپل انجام ته هم ګورم، محجوبه خلقا اوس بخپل انجام ته هم ګورم، ځان می بربند کړلو حجاب می زمانه ته ورکړم. او لاړم د خپل زړګي په غار کې می پناه واخسته، لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخسته، چې لا جواب شوم دا جواب مې زمانه ته ورکړو. او خلکو ویل کې خایسته ده خایسته سمره ده، خلکو ویل کې خایسته ده خایسته سمره ده، سپوږمۍ مې یاد کړه حساب مې زمانه ته ورکړو. او کیسره ژوند خو تعلق د زړه او تابو سره، کیسره ژوند خو تعلق د زړه او تابو سره، زړه را ته پاتې شولو تاب مې زمانه ته ورکړو.
ډیر ښه، ډیر مننه چې وخت مو راکړ.
ستاسو مننه، ستاسو د ادارې مننه، او چې ما ته مو د خبرو موقع راکړله. انشاءالله.
فرید الله قربان د خوست ولایت تکړه شاعر دی، پښتو ادبیات لوستي او لسو کلونو راهیسې شعر لیکي. قربان ډیر غزل لیکي او په شعر کې رواني کیفیتونه ورته مهم ایسي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
دا آزادی رادیو ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا خوست پاړه به تر ما خای تاسو هم زیات معلومات ولري. خوست د افغانستان د ادبیاتو هغه حوزه ده چې تر ډیرو زیات لیکوال او شاعران په خوست کې میشتي. په دغه ادبی حوزه کې زیات شمیر شاعران معیاري شعر لیکي. د دغه معیاري شاعرانو په کتار کې سرلاری فرید قربان هم دی. فرید قربان زمونږ د نن ورځې ادبی رادیو مجلې میلمه دی. له ده څخه به د ده پیژندګلوي واورو او له هغه وروسته به د ادبیاتو پاکله له ده سره لنډه مرکه ولرو، تاسې اورېدو ته رابولو. قربان صاحب، مایک ستا په اختیار کې دی او د خپلې پیژندګلوۍ نه راته پیل.
ډېره زیاته مننه. زه هم د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په خاص ډول د دې ادبي خپرونې اورېدونکو ته سلامونه او لیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې دوی به ښه وي. نو زه د خوست یم، فریدالله قربان، دلته لوی شوی یم، دلته مې زده کړې کړي دي. سږ کال د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوم. نو دا لس کاله کېږي په اصطلاح شعر لیکم، تر څنګ یې په فرهنګي فعالیتونو هم بوخت یم. وخت نه وخت دلته غونډې کېږي، هغو ته زما په ډېرو کې برخه اخلم. د دې تر څنګ د یو سیمه ییز تلویزیون سره هم کار کوم.
ډیره مننه قربان صاحب. تا د لس کلنې شاعرۍ خبر وکړه چې لس کاله کېږي تاسو شعر لیکئ، د شعر په اړه راته ووایي. شعر تم څنګه مخه کړه او څنګه شعر لیکئ؟
ما مخکې دا خبره ډیرو ملګرو سره شریکه کړې ده. زه خپلم د خپل شعر په اړه ډیر څه نه پوهیږم، په هغه لومړیو کې چې څنګه مې شاعري پیل کړه. خو اوس چې فکر کوم، له دې نه یې معلوموم چې اوس څنګه شعر نشم پرېښودلی. نو راته معلومیږي چې شعر لیکل زما یو فطری غونته کار وو او باید لیکلای می وای دا چې پایل نه دی راته معلوم خو دا چې وو شیر لیکم وو سی پر خدای نشم نو لدینه داسې معلومه و چې باید که خدای او که خنه دی غ شیر باید ولیکم نو د 10 دقیق به نشم ویله خو یو خبره د پام وړ دغه دا چې په خوست کې دغه د فرهنګي حالت دلته د شاعرانو سره نږدې پاتې کېدل زما په اوسنۍ شاعرۍ کې د ډېر ستر لاس دی.
ما د خپل پښتنې څنګه دا یاد کړه چې څنګه شاعري کوي
زه خو د سیم یاد کالب په لحاظ کې وایم تر ډېره غزل لیکم او دا عموما زموږ په اوس وخت کې شاعران غزل ډېر لیکي نو غزل لیکم او د موضوع په لحاظ ممکن مختلف موضوعات وي د محتوا په لحاظ زما په شعر کې ممکن سړی له حالاتو نه متاثره شي او کله کله پکې هغه د زړه هغه غوښتنې هغه د زړه کوم غږ چې د سړي د غم پکې انعکاس عمومي نو داسې یو خاص لوری ورته نشم ټاکلی خو دومره د خپل شعر په اړه هغه چې ملګرو په کره کتنو کې خبرې پې کړي دي دوی ډېر وایي چې په اصطلاح شعر دی تر ډېره داسې موضوعاتو ته ځانګړی دی چې هغه د انسان طبیعي غوښتنې دي یا په اصطلاح هغه انساني دردونه دي چې یو انسان ورسره مخامخ کیږي.
مننه. یعنی فلسفي شاعري خوند درکې یو ری بستا غزل واورو وروسته به مرکې ته دوام ورکو او په دې بوغه کې ګسته ستا شاعري کې کوم اړخونه دي؟
نو زبا دا یو غزل درنو اوریدونکو ته وایم دا مې البته په دې وروستیو کې لیکلای دی.
ارشاد.
څه د بې حسه خاموشۍ انتها خار ته راغله څه د بې حسه خاموشۍ انتها خار ته راغله غږ د څه نه اورمه چوپه صحرا خار ته راغله دا اول ځل دی کوم ملنګ د غره را پیښ دی دلته دا اول ځل وینم چې دومره رڼا خار ته راغله کلی دی خلق دی د مینې سادهګان لیونیان ویره ده کرکه ده د خلکو سودا خار ته راغله او ښایي راغلی وي هغه د بنګړیوال دکان ته نه ګورې څنګه سپرلیخیزه هوا خار ته راغله قربانه څه د بدرنګیو په تیارو کې ورکیو قربانه څه د بدرنګیو په تیارو کې ورکیو قربانه څه د وحشتونو بالا خار ته راغله. نو دا غزل وو په دې هیله چې د اورېدونکو به
دا اوس هم چې تاسې کوم غزل راواورو داسې اړخونه داسې ښکارېدل چې فلسفې ته ډېر مایل دي تاسو فکر کوئ؟
د خبره دا چې د انسانان د شخصیت په لحاظ د دوی د غوښتنو په لحاظ بیلابیل دي. زه په عادي ژوند کې همداسې مطالعه هم په داسې ساحه کې کوم چې تر ډېره مې دغه د اروایي مسایلو مطالعه ډېره خوښېږي او د دې تر څنګ هغه د فلسفې برخه او دغه بحثونه دلته په خوست کې زموږ دغه د یو څو ډله ملګرو راپورته هم کړل. د دوی د غوښتنه هم دا وه چې لدی اړخه خلک خبر شي دوی یوازې هغه سرسری مطالعه ونه کړي ځکه ارواپوهنه فلسفه ده زموږ د ژوند تر ټولو هغه ژور او مهم برخه ده. بیا په ځانګړي ډول شعر که هر څه دی که نور ورته هر څه تعریفونه وړاندې شوي دي خو دومره ویلی شو چې هغه زیږنده یې د انسان هغه اروایي حالتونه دي. دا که د مفکورې مفکوره پکې ده دا که پکې تخیل دی دا که پکې عاطفه ده خو په ټوله کې د همدغه انساني اروایي حالت زیږنده شعر دی. نو زه عادي ژوند کې په اصطلاح یو ډول پیچلی غونتې ژوند لرم او په شعر کې ډېر وخت داسې کېږي شعر ولیکم هغه چې راته سرسري خبره وبرېږي بیا له سره هغه د غزل نه تیر شمه زړه مې اوبه پرې نه څښي هڅه مې دا وي چې یوه خبره ژوره وکړم داسې خبره چې بل چا نه وي کړي او ماته داسې وبرېږي چې ممکن هغه لوستونکی یو څه ته وهڅوي دا یو ژور فکر ته وهڅېږي. نو زه وایم دا یو طبیعي غوښتنه ده داسې خو موږ نه شو کولی چې په لوی لاس ډېر اوس هم لیکوال او ادبپوهان په دې نظر دي چې شعر د فلسفې دغه درون بار چې ده یا د ژورو مسایلو دغه درون بار نه شي وړی خو دا بیا د انسان دغه د زړه د ده د روان غوښتنه ده چې دی به د کایناتو په اړه د ژوند په اړه د پوښتنو سره مخ کیږي. نو شعر چې کله د زړه غږ دی دا مجبور دی دا غږ وباسي.
یعنی په شعر څه غواړي ترلاسه کړي؟
زما غوښتنه د شعر نه دا ده چې عقلن انسانان ځوانان دغه د دوی رواني یا دورنی حالتونه چې دي د دوی دغه غوښتنې چې دي دا باید نورو ته انتقال شي. او د ټولنې د اوسم یو لوی ستونزه دلته ده چې موږ یوازې خلک په ظاهر کې درکړي دي، ممکن په ښار کې په یو خندون کې کس په لیدو موږ هغه بس یو خوشاله کس وبولو، خو ممکن داسې نه وي. زه هغه د چارلی چاپلین چې ډېر مشهور محصل و د هغې خبره ډېر وخت کوم چې هغه یو مرکه کې ویلي و چې ما چې څومره خلک په سټیج په سر خندولي دي د همدومره مې د ځان سره بیا ژړلي دي. نو کله چې موږ یو څوک د ظاهر نه اندازه د هغې اخلو دا ډېر سطحي برخورد دی د یو چا په مقابل کې. که موږ رښتیا هم غواړو چې د انسان سره خواخوږي ولرو د هغې هغه دورني حالتونه باید موږ ته معلوم شي. موږ هغه باید دننه وپېژنو چې هغه دننه یو څه ډول هغه په باطن کې څه ډول انسان دی. دا په دواړو اړخونو کې هم په مثبت اړخ کې هم په منفي کې ممکن موږ یو څوک ډېر صفا د جامو نه د کړو نه یو څوک ډېر راته صفا یو ډېر پرښته غوندې وبریکي، خو ممکن هغه په باطن کې داسې نه وي. نو زه دا وایم چې شعر دی د سړي د باطن غږ وي او د دې د لارې دی دا چې د نورو اړیکو نه ظاهري پېژنګلوي کېږي، د شعر د لارې نه دی د انسان نانو ترمنځ دغه دورونی پېژنګلوي وشي.
یو بل غزل دی مورو،
د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، خدای چې کله به د ژوند دا کربلا تیریږي. ستا د راتلو شیبا عذاب د مخه را کوي، په محبت کې انجام هم په ابتدا تیریږي. خیال د سکون مې لکه غږ د ماتې شوي هیلې، زندگی هم د هسې ستړې چې سا سا تیریږي. ورځ ده رڼا د ستا د حسن تماشبینه، دنیا شپه ده چوپتیا ده او کیسه د ښکلا تیریږي. لنډه ادا شوله د ناس په ملګرتیا قایله، کوم یو هوس د پیغلتوب د زړه کې بیا تیریږي. زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، قربانه څوک هم چې په مخ کې زی په ما تیریږي.
قربان صاحب یو بل غزل دی مورو، بیا وروسته خبره ته دوام ورکړه.
نو یو بل غزل دی، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، په پټو سترګو هم څاره ملار د اندېښنې. دی مات دوه وجودونه په ارمان د نزدېکت، تړلې دوه ارواوې په یو تار د اندېښنې. او د ژوند د غم رواج دی پلل کېږي په هر ځای، بس کلی د ژړا لپاره ښار د اندېښنې. یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک لکه د اوښکو څاڅېدلی دی له غم، یو څوک دی سبب شوی دی یار د اندېښنې. بې ټکو بې کیسو مو سره وکړه مخخه، قربان په څه چل وشو اظهار د اندېښنې.
ډېر مننه قربان صاحب، په شعر کې د خپلو تجربو په اړه راته ووایي. اورېدونکي چې ستاسې غږ اوري، هغوی به ځینې اورېدونکي به یې هیله لري چې شاعران شي او ځینې به یې شاعران وي، خو په شعر کې د تجربو د کمښت سره به مخ یې. ستاسې تجربې څه دي؟
زه به هغه د غزنفر صاحب د یوې لیکنې نه دا خبره را پیل کړم. د هغې یو لیکنه ده په غالب ګمان عنوان یې د یو آواز. هغه وایي چې شاعر سرد دی چې په مختلف موضوعاتو به شاعري کوي، بیلابیل موضوعات به شاعرۍ دپاره ټکي، خو په هغې کې به یو جمعي داسې وحدت وي یا داسې یو څه به پکې وي چې په ټوله شاعرۍ کې هغه د ده د زړه د ده یوه غوښتنه به انعکاس شوې وي. نو که موږ همدغه یو غږ چې دی دا موږ د خپل ټول ژوند دپاره فرض کړو، نو زه به ووایم چې د دغه غږ دغه کومې برخې چې دي دا په شعر کې هغه انساني تجربې دي. که موږ د ژوند نه شکایت هم کوو، که د ژوند نه خوښ هم یو، که دلته د چا په اړه غږېږو، دا ټولې په شعر کې زموږ د ژوند تجربې دي. او د ویلو د پاره یا بل ته رسولو د پاره د شعر نه ماته کومه بل خو وسیله نه بریخي چې سړی د خپل تجربې له نور سره شریکي کی. بیا سړی باید دام وای چې د شعر دغه تجربې د ساينس د تجربو غونټ نه دي. ممکن کلونه کلونه ساينسي مواد ماشينونه په دې سړی و نه توانی کی چې هغه څه چې ته په شعر کې چاته ویل غواړي په اصطلاح په نور وسایلو یو ویل شي. زه یو مثال وایم، مثلا کسړی کومه شپه په تیارو کوټه کې خپه وي، غریو نیولی وي، د کوم چا یاد په مخه کړی وي، کوم ډیر ترخه فکر په مخه کړی وي، یو ترخه خاموشي ترخه خاموشي سار کړی وي، کدغه حالت سړی شیر کی نو زما فکر تر نورو با داسې ورسیږي چې په نورو وسایلو موږ دغه کار په بل علم کې نشو کولای. نو د دې خبرونه مې موخه دا و چې شیر یوازینی شای دی چې نورو انسانانو ته زموږ د ژوند دغه تجربې انتقالوي. دا تجربې تر ډیره زموږ د روان سره تړلې دي، او زبدام په یا تکمه چې په شیر کې زمګ د ټولانیز ژوند بعضی تجربې خوبوي، خو تر ډیره پکې زمګ غراونی تجربې دي چې پاغه کې زمګ غوښتنې، زمګ د زړه ماته دنه، زمګ خوشحالي، زمګ خپګان، دا شیان ټول شامل دي.
مننه قربان صاحب. یو دوه غزل دی او بیا دی غن ورسته بیا خپل مرکه ته دوام ورکو.
پستر ګودا یو بل غزل دی، د زر پرست شر پرست زمانه لاری دی، د زر پرست شر پرست زمانه لاری دی، په یوه هم نظم کپات الد وی لاری دی. ما سرستا په لټون ستړې نشوي، ختم نشوي، په دې می خوخی دی، په دغه سبب هی لاری دی. ورته د سلو خایستونو دروازې را خلاصې، ورته د سلو خایستونو دروازې را خلاصې، جنکی څه دی خود تک کشنه درې لاری دی. او دریا بستا د خود ارزای کیسه نور نشم زغمای، زما د یار ترمنز دی ولی سره پرې لاری دی. د هغه حسن ناس په زړه لک اورې خم داسې دی، د هغه حسن ناس په زړه لک اورې خم داسې دی، د هغه کلی د قدم لاندې وی دی لاری دی. دا بیا د کوم لیونی خیال تر ارم سرا یا راغلی، چې ته یې پرې خو دی قربان او ستنې لاری دی.
قربان صاحب، ستا به شاعرانو ته پیغام څه یا اوریدونکو تاسې هغوی د اوس ته غږ اوري؟
زما پیغام دا دی چې زموږ د شاعرۍ نه په اوس وخت کې په ټوله کې د هنري ادبیاتو نه یوه لویه ګیله دا ده چې په هغې کې نوې خبرې ډېرې کمې دي. یا به زه ووایم چې په هغې کې هغه شعري ازادي موږ ډېره کمه محسوسوو. خوشحال بابا چې ستر شاعر دی، حمزه بابا چې ستر انسان و ستر شاعر دی، یا نور کسان، غنی خان، داسې نور هر څوک چې دی، هغوی شعر په پوره ازادۍ ویلی دی، هغوی چې زړه یې څه غوښتلی دي هماغه خبره یې کړې ده. زه ډیر وخت ملګرو ته دا مثال راوړم، د مثال په توګه حمزه بابا وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا، ورزه د سوات او د بونیر شومه زه. نو دغه خبره ممکن زموږ د وخت کوم ځوان شاعر ونه کړی شي، هغه به فکر کوي چې زه څنګه هغه د قومي هغه د لدې پولو تیر شم، څه ډول زه د قوم نه تیر شم. خو هلته دا چې خبره د مینې ده، هلته چې خبره د یار په مقابل کې ده، حمزه بابا په پوره ازادۍ سره وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا، ورزه د سوات او د بونیر شم زه. د دې خبرو نه زما موخه دا وه، او زما ملګرو ته او خاصتاً ځوانو شاعرانو ته پیغام دا دی چې د شعر د لیکلو په وخت کې هغه څه ووایي چې د دوی د زړه غږ وي، په نورو پسې دې نه ځي. د دې ګټه به دا وي چې موږ به نوې شاعري ولرو، او په ټوله کې به ادب ته موږ څه ورکړی شو.
ډېره مننه.
ډېره زیاته مننه.
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه یې شروع چې مونږ د وګو باندې بس ولا
سره ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
زبط پاتا یا کسر شکنا شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.